اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت به دو برنامه هفتگی اختصاص یافته، برنامه مثلث نگاهی به رویدادهای افغانستان و منطقه و روز هفتم برنامه از رویدادهای افروز هفته تقدیمتان می شود. اما نخست چند خبر مهم. یک مقام وزارت خارجه امریکا خواهان رهایی 3 زندانی امریکایی از بند طالبان شده است. راجر کارستانز نماینده ویژه رئیس جمهور در امور گروگانگیری در وزارت خارجه امریکا دیشب در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که آنها تلاش میکنند که این امریکایی ها را دوباره به خانواده و عزیزانشان یک جا سازند. او در این پست خود می افزاید که رایان کاربود و محمود شاه حبیبی 2 سال پیش در افغانستان اسیر شدند. حبیبی که تابعیت افغانستان را دارد، رئیس سابق اداره یوانوردی ملکی جمهوری مخلوع بود. او همچنان نوشت که علاوه بر رایان کاربت و محمود شاه حبیبی، یک شهروند امریکایی دیگر به نام جورج گیلزمن نیز مدت هاست که زندانی بوده و خانوادهش از دوری او رنج می برد. وزارت امور خارجه حکومت طالبان حمله اسرائیل بر یک کمپ ملکی در نوار غزه را محکوم کرد. قهار بلخی سخنگوی این وزارت دیروز شنبه با نشر اعلامیه در شبکه اکس تویتر سابق گفته که حکومت طالبان بمباردمان اخیر اسرائیل بر منطقه الدرج در نوار غزه را محکوم میکند و از جامعه جهانی میخواهد که از نسل کشی فلسطینی ها جلوگیری کند. اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد، قطر و بریتانیا نیز از اسرائیل به دلیل این حمله انتقاد کرده است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان میگوید که ملا امامان مساجد علاوه بر امامت نماز در آموزش علوم قرآنی برای نمازگزاران نیز مسئولیت دارند. این وزارت روز شنبه در اعلامیه همچنان گفت در هماهنگی با ملا امامان مساجد و وکلای گذر باید برای زدودن منکرات در جامعه مبارزه شود. بر اساس یک نظرسنجی جدید، کاملا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده و نامزد حزب دموکرات در 3 ایالت امریکا از دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و نامزد حزب جمهوری خواه پیشی گرفته است. این نظرسنجی رای دهندگان احتمالی توسط روزنامه نیویورک تایمز و سینا کالج صورت گرفته و دیروز شنبه منتشر شده است. مقامات اوکراینی میگویند که نیروهای این کشور یک سکوی استخراج گاز روسیه در بحیره سیاه را هدف قرار داده است. سخنگوی نیروهای بحری امریکا روز شنبه گفت که نیروهای استخباراتی بحری و نظامی اوکراین بر یک سکوی سابق استخراج گاز که توسط نیروهای روسی در بحیره سیاه استفاده می شد حمله کرده و به آن آسیب رسانده است. این اطلاعات را نمیتوان به طور مستقل تایید کرد و مسکو تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکرده است. و ترکیه پس از گذشت بیش از یک هفته محدودیت های اعمال شده بر شبکه اجتماعی اینستاگرام را لغو کرد. انقره میگوید میتا، شرکتی که اینستاگرام را ادغام میکند، قوانین انقره را برای حذف محتوا پذیرفته است، اما شرکت میتیا تا کنون این موضوع را تایید نکرده است. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. حالا نوبت نشر دو برنامه هفتگی است. نخست برنامه مثلث نگاه بر رویدادهای منطقه و روز هفتم برنامه از رویدادهای افروز هفته تقدیمتان میشود. امیدواریم تا آخر برنامه با ما باشید.
مثلث دا افغانستان دا پیخو سیمایزو او نریوالو ارخونو تا کتن.
السلام علیکم، مثلث پراوی تشرق لست. دا خبریالانو دا خوندیتوب نریوال کمیتی د اگست پښ پژم نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د 400 رسنیو د فعالیت جوازونه ځنډولې دي او د ادارې دا د اندېښنې وړ خبره بللې ده. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای چې اوس یې په افغانستان کې چارې درولې دي د 2023 کال په نومبر میاشت کې ویلي ول چې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې 201 رسنۍ تړل سوي دي چې له امله یې د رسنیو له 1,850 کارکوونکو څخه 4,500 پاتې دي چې کار کوي. خو له دغو ټولو محدودیتونو سره سره طالبانو خبریالان وخت په وخت زندان ته هم اچولي دي. په دې خبرونه کې په پاکستان کې هم د خبریالانو او رسنیو وضعیت ته ګورو. په خبرونه کې را سره د مشال رادیو منیجنګ اډیټر داوود خټک او د انټرنیټ لاري را سره خبریاله مینا اکبري میلمانه دي. تاسو دواړو ته شرغ لاست وایم. مینا جانې، په لومړي سر کې به ستاسو څخه واورو، په افغانستان کې د خبریالانو د ستونزو په اړه راته وایست چې دوی له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي.
ډیر زیاته مننه کوم ملاله جانې ستاسو څخه چې خبرونه ته مراو بللم. لبد مرغه وایم، په افغانستان کې د افغان خبریالانو حالت څنګه چې بیت وای هغه سینه ده که څنګه چې موږ تاسو ټول پویو، په افغانستان کې رسنۍ ټولې سانسور دي د اوسنۍ حکومت له خوا نه، د طالبانو له خوا نه. یو خبریال په آزاده توګه څه چې وی هغه نشي ویلی، کوم راپورونه چې دوی باید د حقایقو پر بنسټ باندې جوړ کړي او پر رسنیو کې خپاره کړي. متاسفانه کې یو خبریال کې دا جرأت هم وی چې یو داسې حقیقي راپور خبر سره جوړ کړي، بیا متاسفانه د رسنیو له لوري هغه نه خپرېږي، ځکه چې اوس مهال رسنۍ ټولې د اوسنۍ حکومت په لاس کې دي او هغوی دا اجازه خبریالانو ته نه ورکوي. هغه حقایق چې اوس مهال په حکومت دي چارواکو کې هغوی ترمنځ چې کوم کېږي او په عام ولس باندې کوم ظلمونه چې کېږي، په هر اړخ کې چې څه کارونه هم کېږي هغوی نشي کولی چې هغه کول کړي. حتی که یو خبریال وکولی شي یو راپور جوړ کړي، یو حقایق غواړي چې راوسپړي او خلکو ته ور وښایي په خپل شخصي رسنۍ کې چې فیسبوک پاڼه، ټویټر، دا سوشل میډیا وي، هغه نشي کولی، د دې حق نه لري چې خپرې کړي. څه پاتې دا چې د یو راپور باندې کار وکړي، په یو خبر باندې کار وکړي، په یو حقایق باندې کار وکړي او په یو رسنۍ کې خپرې کړي. له بده مرغه که یو خبریال حقایق ووایي، د خپل شخصي سوشل میډیا طریقه، تلویزیون له طریقه خو نشي کولی. د طالبانو له خوا نه هغه وهل کېږي، ټکول کېږي، زندانونو ته بیول کېږي، چې موږ او تاسو ټول د دې حالت شاهد یو چې به حد زیات خبریالانې ووهل، وی ټکول. اته ډېرې زموږ همکاران د ځینو ولایاتو د چیز د خپل سترګو لیدلې حالت وایم، وړي دي تر نن ورځ پورې نه مړ معلوم ده، نه ژوندی معلوم ده. کورنۍ یې میندې خویندې په سرو سترګو ناستې دي، ژړېږي چې زموږ دا زوی څه شو. د اقل معلوم شوی خو چې دا مړ دی که ژوندی دی، په کوم جیل کې ده. له بده مرغه په افغانستان کې د رسنیو حالت او د خبریالانو حالت د ډېر تریخ وضعیت سره مخامخ ده.
مننه مینا جانې. خټک صاحب، تاسو واورېدل مینا اکبري یادونه وکړه چې په افغانستان کې اول خو خبریالان په اوسنۍ حالاتو کې د حقیقت ویلو جرأت نه کوي، بیا که دوی په خپله یو راپور یا یو څه جوړوي د رسنیو لپاره، د طالبانو تر کنټرول تیریږي او بیا دوی دا هم وویل چې دوی له شکنجې سره مخامخ دي. د پاکستان وضعیت که مقایسه کو، تاسو څه ویل غواړئ په دې برخه کې؟
ډیره مننه ملالې جانې. او پاکستان ته که وګورو نو د افغانستان په نسبت په پاکستان کې خو رسنۍ زیاتې هم دي، او ظاهره ده چې په پاکستان کې میډیا د ډېرې مودې نه روانه ده. افغانستان کې خو که موږ د میډیا اوسنۍ تاریخ وګورو نو د 2001 نه پس بیا میډیا راپورته شوه کنه، دا غینه مخکې د طالبانو چې کم دور په غی کې میډیا زپل شوی و، نو وخت په وخت باندې په افغانستان کې په میډیا باندې گزارونه کیږي. دا غی د وجنا رسنۍ چې دی هغه په افغانستان کې یعنی طاقتوري نشوي په مکمل توګه باندې. خو بل خوګه په پاکستان کې وګورو نو په پاکستان کې چې کله هم جمهوریت حکومتونه راغلي، په اصلي معنا جمهوریت حکومتونه، په هغه کې تر څه حد پورې رسنۍ ته اجازه ورکړل شوی لکه د پرویز مشرف په دور کې د پاکستان د ټي وي چینلونه چې مونږ نن ګورو د سلو نه زیات ټي وي چینل دي دا جوړ شوی دي او د دې خبريالان چې دي ډېر زیات خبريالان دي د دې بیا خپل یونین دي خو د دې هر څه باوجود د 2013 نه پس چې په پاکستان کې کم حالات جوړ شوی دي نو هغه تر ډیره حد پورې د خبريالانو د پاره پاغي کې ډېر مشکلات راغلي دي او هغه داسې دي چې س مزامین داسې دي چې په هغه باندې خو خبريالان راپورونه ورکولې شي حتی چې خبريالان په تر هغه حد پورې په دولت او په پاوز باندې هم نیوکه کولې شي خو بیا س حدود داسې دي چې د اغې نه یو څو قدم ورواوړي نو بیا خبريالان تختول کیږي هم اغی ته د نامعلومه نمبرونو نه ټلیفونونه هم راځي سو پوری چې د وژنو سوال دی نو په ظاهر باندې پوز یا پولیس یا نورې کمی امنیتی ادارې چې دي اغي د خبريالانو د وژنو کم داسې تاریخ نشته خو بیا هم لکه اوس 13 میاش په خیبر کې یو خبريال او وژل شو خلیل جبران افریدی د شپې نه وخت او وژل شو د اغه د مرګ حسابته اون لګیده بیا د اغې نه پس یو بل خبريال په نوخار کې او وژل شو د اغیم هیڅ معلومات نشو ل اغه وړاندې د خلیل نو وړاندې یو بل خبريال چې هغه په سوشل میډیا باندې خبرونه ورکول هغه په وزیرستان کې وژل شو خو د اغه هم څه معلومات نشو چې دا نو خبريالانو دا دوه درې قسمه کم هغه چې خطر خبريالانو ته یو د امنیتی ادارو له طرفه دوهم د کم چې سخت دریزه دلی دی یا وسلواله دلی دی د اغید طرف نه خبر یالانو د خطر دی او دریم چې کوم زورواکه خلک دي پخې بیا سیاستوال هم راضی نو د افغانستان او د پاکستان لک اغشته تفریق لکشته دي خو بیا هم په پاکستان کې هم د خبر یالانو د پاره کاغه یو خاص زیت او رسید اغه کرخه اغه کراس کی نو بیا وته مشکلات جوړې دي
خټک سپ تاسو یادونه وکړه چې د 2013 وروسته پر خبر یالانو باندې وضعیت ډیر ترنګلی سو په 2013 کې کوم داسې پیښې وستوي چې هغه د دغه عامل سو چې د خبر یالانو ژوند نور هم ترخسی یعنی آیا د حکومت تبادله و په امنیتی ادارو کې کم داس تغییر راغی کم داس لامل
2013 په پاکستان کې داسې وخت و چې یو حکومت یعنی د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ حکومت چې و اغه نواز شریف باندې د عدالتونو لخوا الزام تور ولګید اغه استعفا ورک بیا یو بل حکومت جوړ شو اغه نه پس بیا انتخابات شو او د عمران خان په مشرۍ باندې حکومت جوړ شو حکم حکومت چې د عمران خان د تحریک انصاف په مشرۍ باندې جوړ شو په اغه باندې دا واضح تورونه چې په دغه انتخاباتو کې د پاکستان استخباراتي ادارو ګوتی وهلی دي او د عمران خان په مرسته باندې د انتخاباتو نتایج بدل کړی بیا به چې په دغه وخت کې غالبا د پوز چې کوم ویان دوه هغه جنرال اسف غفور او د جنرال باجوا چې وو یا راحیل شریف دغه مخ کې دغه مشرانو د راحیل شریف وخت کې ډیر سنو بیا چې کله باجوا راغی او هغه یو کال تیر کړو د هغه نه پس پر سنې باندې بیا د کنټرول چې وو د لږ زیات شو او وجه دا و چې عمران خان څنګه چې مونږ وینو ګورو اورو عمران خان د پوز پروجیکټ دغه یو پروژه و چې دی ویل چې عمران خان به مونږ راولو او بیا چې کله پوز دا راوستو نو په عمران خان باندې تنقید شروع شو د پاکستان پر رسنیو کې دغه په حکومت باندې نو بیا به پوز هم د دې تنقید خلاف و هغه به چې دا تنقید تاسو مکوي نو تر یو حد خو به فوج هغه تنقید برداشت ک خو بیا به کم خبريال یا کم رسنی یا کم ټي وي ټلویزیون چینل د اغې نه پر مخ کې ورواوړي نو بیا به اغې ته ډېر مشکلات جوړ شول کله درته وایم د جیو ټلویزیون د پر ډېر مشکلات جوړ شي ډان د پاکستان یو ډېر لوی اخبار دی د انګریزي ژبه او ډېر د اعتبار وړ اخبار دی د ډان غونې اخبار د پر مشکلات جوړ شو ډېر اخبارونه بند شو ټلویزیون چینلونه ډېر زیات بند شو زموږ خپل ملګري یعنی چې موږ سره یو ځای ما سره یو ځای په پیښور او اسلام آباد کې کارونه کړی اغي یا خو د اغي روزګار لا سورک ځکه چې پرسنې ومن ډیر سخت وخت راغلی په دغه وخت کې په غي باندې پیسې او دا اډورټایزمنت دا ټول په باندې بند شي چې هغه بند شي تنخګار نه شي ورکې دي نو ډیرو ملګرو پکې خپل روزګارونه هم د لا سورک
ډیر مننه مینا جانې کبرت تاسو تر اسم تاسو د خټک صاحب خبري واوریدلې دغه مقایسه چې دوی د افغانستان د رسنیو د فضا او د پاکستان د رسنیو د فضا وکړه ستاسو په نظر طالبانو څومره د پاکستان د استخباراتي ادارو یا هغو ادارو چې په پاکستان کې رسنۍ تر نظر لاندې لري او کنټرولول غواړي څومره دغه لاین دوی د پاکستانیانو څخه زده کړی دی؟ ستاسو په نظر څومره طالبان هم پر هغه لار روان دي؟
ملاله جانې، له بده مرغه د متقی صاحب خبرې چې تاسې وګورئ که نه، او د هغوی د په وینا باندې د افغانستان په رسنیو کې افغان خبریالانې چې کینی خپرونې مختبیې یا افغانانې یا افغان جنکۍ چې کومې ازادي لري د افغانستان په چینلونو کې چې څه خپرېږي هغه ټول چې کوم دي، یعنی یو نه هو وینا وړه کار دی، دا ښه کار نه ده. خو لیکن د پاکستان په رسنیو کې چې دوی کومنټری ورکړی و چې نه په خیبر ټلویزیون کې خبر یاد کیوي وایي چې دلته څه هم خپرېږي، په رسنیو کې چې څه ازادي هم وي، هیڅ مشکل نشته زموږ لپاره. نو له دې ښکاري چې طالبان د ګاونډي هیوادونو سره فکر نه کوم که دومره مشکلات ولري، خو لیکن له بده مرغه دوی افغانستان یې په هر ډول موږ که د هرې برخې څخه وګورو دوی سانسور کړی ده. د دوی هدف همدا ده چې افغانستان خو په نسبي ډول ډېر بد حالت کې و، اوس یې لا په بد حالت کې واچو او د بد حالت سره یې مخامخ کړ. مکتبونو دروازې بندې، که موږ د اسلام د شریعت خبره وکړو، د اسلام په شریعت کې دا نه دی ویل شوي چې یو انجلۍ د تعلیم حق نه لري. حتی زمونږ د پیغمبرانو ښځې هغوی حتی بزنس کوو، تجارت یې کوو، هغه ته اجازه وه، نو تعلیم ته اجازه نشته ده. یعنی د طالبانو کومې کړنې چې دي د افغانستان په خلکو باندې، د افغانستان په رسنیو باندې، په هره برخه کې، هغه بالکل زه خپله د یوې خبریالې په شکل باندې وایم، دا بالکل ناسم دي. نو ته چې کله یو حکومت یې راځي، یو هیواد تر خپلې ولکې لاندې نیسي، نو ته باید ملي ارزښتونو ته احترام ولري، درناوی ولري. که ته ملي ارزښتونو ته درناوی ونه لري او ملت ته د ملي ارزښتونو د پاللو حق ورنه کړې، نو ته به چې ملت به هم تا نه مني او ملت به دې هېڅکله هم قبول نه کړي. لکه اوس چې در په در د حکومت په نوم وي، خو لیکن ملت دې نه مني او همداسې به نامنلی پاتې شي. خو دوی باید په هر ډول چې کی دوی باید رسنۍ آزاد پریدي، خبریالان باید آزاد پریدي، او همدارنګه د افغانستان ټولو وګړو ته دوی باید حق ورکړي. که حق ورنه کړي، یعنی دوی به د ډیرو سختو حالات سره مخامخ شي. اوس مهال که څنګه چې موږ ګورو د پاکستان رسنۍ، اوکې د محترم خبرې موږ واورېدلې، بالکل صحیح دي، خو لیکن بیا هم د پاکستان کوم خبریالان چې دي هغه د دولت له لوري، که څنګه چې زه په دې دوه نیمو درو کلونو کې دلته حالات ګورم، د دولت له لوري که دوی یو حقایق وایي د دولت په ضد، دولت به دومره مشکلات ورته راپېښ نه کړي لکه دوی د لوړ پوړو چارواکو، مطلب د شخصي خلکو له خوا نه به دوی تهدید کېږي، ګواښول کېږي، نه د دولت له خوا نه. خو په افغانستان کې عام خلک، نور خلک هېڅ کار نه لري د خبریالانو سره چې څومره حقایق پر ضد وایي، خو لیکن حکومت یې نه پرېږدي. نو زمونږ د رسنیو او د پاکستان د رسنیو ترمنځ ډیر لوی توپیر ده، لکه ځمکه او اسمان ډیر لوی توپیر ده.
مننه مینا جانی، ستاس د خبرو په اړه باندې د خټک صاحب څخه واورو. خټک صاحب، اول که په دې برخه کې راته ووایاست چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې جیو تلویزیون ډان او نورې رسنۍ چې محدودې سوې، د انټرنیټ محدودیت هم پکښې راځي په دغه کې، چې هغه حقایق چې رسنۍ او خبریالان یې ویل غواړي هغه محدود کړای سوي دي په پاکستان کې، یا یې هڅه کیږي چې محدود سي. ستاسو په نظر کوم داسې موضوعات دي چې د رسنۍ د پامه څخه په بېلابېلو وختونو کې غورځول کېږي؟ موږ ولیدل چې بلوڅانو هم لاریونونه وکړل، پښتنو هم د خپلو حقونو لپاره پښتون ژغورني غورځنګ لاریونونه وکړل، خو دغه په دې ملي تلویزیونونو په داسې رسنیو کې چې هغه ته مین سټریم ویل کېږي، په هغه کې ورته ځای ورنه کول سو. ستاسو څه نظر دی په دې برخه کې؟
دا ستاسو خبره په زیاده، خو ستاسو دا کومه پوښتنه چې د دې ته راتلونه مخکې د تاسو چې کوم ذکر وکړو چې څنګه د رسنیو رسد یا د هغې اپریشنس چې دي هغه څنګه محدودول کېږي، دا اوس یو نوی نظام راغلی دی، او دا نظام که موږ وګورو دا په چین کې هم شته. داسې حکومتونه چې هلته د عوامو، د خلکو، د اولس په نمایندګۍ باندې حکومتونه نه دي قائم، نو زیاتره دا په عرب ملکونو کې هم دا شته دي تر ډېره حده پورې، او په چین کې هم شته تر ډېره حده، په روس کې هم شته دي. دا هغه فایروال سیستم دی چې په هغه تر مخه د انټرنیټ رسایي چې د هغه محدود ول کیږي او د انټرنیټ چې کم رفتار دی هغه په ورو کیږي. نو لکه کتا سو واتس اپ ته چاته زنګ وه نو هغه ډیر په ګرانه باندې هغه زنګ سي. همدغه سی کتا سو ډاونلوډینګ کوي د یو سیس نو هغه ډیر په ګرانه باندې کیږي او دا اوس په پاکستان کې هم په دې باندې یو تجربه روانه ده. په پیښور کې خاص کر زما د معلوماتو تر مخه په پیښور کې دا یو تجربه شوې ده او چې څومره مونږ معلومات کړی نو دا ډیر د انټرنیټ سپیډ چې دی هغه ډیر ورو شوې دي. سو پورې چې د موضوعاتو تعلق دی چې هغه کوم موضوعات دي چې د پاکستان د قومي یعنی د مین سټریم رسنۍ چې دي چې هغه وته کوریج نه ورکوي. نو په دې کې کوم ګورو زیاتره چې کومې خبرې راځي هغه د پی ټی ایم چې کوم لکه د دې د مشرانو کاغه مرکی وي یا که د دې کلا غونډي وي یا که د دې کلا لاریونونه وي نو ظاهره ده په څ اخبارونو کې چې هغه د اردو اخبارونه هغه کې وړوک کې غونډي هډلاین خوراشي کله کله خو ناراضي. په انګریزي اخبارونو کې هم یو وړکی مونږ ته سنگل کالم هډلاین وایو. په هغه ژبه کې د جرنلزم په ژبه کې مونږ سنگل کالم هډلاین وایو هغه خوراشي خو داسې ناراضي. ټي وی ګان چې سو پوری دي ډیر کم ټي وی چینلې داسې دي بلکې نه دي د نش برابر دي چې هغه کده بلوڅو احتجاج دی. لکه اوس ما او تا چې خبرې کوو په دا وخت کې هم د بلوچستان په گوادر کې د مهرنګ بلوڅ په مشرۍ باندې یو احتجاج روان دی خو هغې ته په رسنیو کې دا کوریج وته نه ورکول کیږي. داسې د ګیلمن وزیر د پی ټی ایم یو غړی و هغه چې کله خپل یو جګړه کې دی وژل شو په اسلام آباد کې هغې بیا الزامونه هم لګو نو هغې ته هم هغه عمره کوریج ملاو نه شو. خو بیا په پاکستان کې ښه خبره دا ده چې نن سبا پاکستان کې یو رواج راوتی دی هغه د یوټیوب چینلونو دی او په یوټیوب چینلونو باندې د پاکستان خبریالان چې دي ډیر زیات لکه د وخت سره ما چې څنګه ووي کنه چې د ډیر وخت نه دا رسنۍ نه هی ټرین شوي دي نو دی اکثره وخت داسې وي چې هغه خپل خبره په یو نه یو طریقه باندې وکي. وخت په وخت باندې ډیر مشکلات هم راوچت شوي لکه تکړه تکړه خبریالان. اوس ابصار عالم یو داسې خبریال دی چې دا مدیر هم پاتې شوی یو ډیر زوړ خبریال دی. په هغه باندې په اسلام آباد کې یو ډزو شو یو ډز دی ولګېد. ولې؟ ځکه چې د به همدا صفه خبرې به کولی بیا بعضې ټیم کې اخترونه وته راشي د نه معلومه ځایونونه. خو بیا هم څه نه څه خبریالان داسې شته دي چې هغې خپله خبره په یو نه یو طریقه باندې هغې وکړي. د کوم چې رسمي رسنۍ دي رسمي رسنۍ لکه ټي وي چینلونه شو اخبارونه شو مجلې شوې د هغې د لارې نه خو د یوټیوب چینلونو د لارې د فیسبوک د لارې د ټویټر د لارې نو یو نه یو طریقه داسې راوباسي چې یو خبره وکړي خو بیا هم ډېر معلومات چې دي هغه پټ پاتې کی.
مننه خټک صاحب زبر بیرته تاسو ته راسم. مینه جانې که په دې برخه کې څو خبرې وکړي چې د شوتو خبریالانو خپل هغه رول یې څومره مهم دی په یو ټولنه کې. په داس ټولنه کې لکه افغانستان د مثال په توګه که وګورو چې که ښځه خبریاله د شوتو سره خبرې وکړي هغوی ورته ډیر معلومات شایع ورکړي. په دغسې موضوعاتو کې ستاسو په نظر باندې د شوتو شتون او حضور څومره مهم دی او ولې باید دوی د صحنې څخه ونه ایستل سي؟
د افغان خبریالانو په برخه کې بالخصوص د ښځینه خبریالانو شتون په یوې ټولنه کې دا ډیر زیات اهم ده، ډیر زیات مهم ده. اوس ګوره ملاله جانې، ځینې موضوعات دي چې یو نارینه خبریالان شاید د ښځو پاک له هغه ډیر ښه داسې نه چور دی ونشي کولی راوباسي. خو لیکن یو ښځینه خبریالانه که په یوه ښځینه خبریاله که په هغې موضوع باندې کار وکړي چې د ښځو اړوند وي شاید وکولی شي ډېرې هغه کلیدي پوښتنې چې د خلکو لپاره مهمې دي هغه راوباسي، په ډېر ښه شکل باندې خلکو ته وړاندې کړي، په ډېر ښه شکل باندې زمینه سازي وکړي، د مخاطب کسانو لپاره هغه معلومات چې ضروري وي د هغو څخه یې په ډېر ښه طریقه کار باندې راوباسي او خلکو ته یې وړاندې کړي. داسې پروګرامونه خپرونې دي چې اړتیا ده په ټولنه کې ورته چې باید یو ښځینه یې مخته بیسي او د ښځینو لپاره د میندو لپاره د خویندو لپاره مهمه وي. په هغه مهم موضوعاتو باندې باید خبرې وکړي لکه اوس د اولاد روزنه شوه، ډېرې داسې خپرونې وي په ټي وي ګانو کې د افغانستان چې د ښځینه نه دا قانون له خوا نه مخکې وړل کېدلې. داسې ډېرې خپرونې وي د ښځو د حقونو په هکله باندې چې د ښځینه خبریالانو یا د ښځینه نه دا قانون له خوا نه مخکې وړل کېدلې هغه د کلي بانډو طرف ته په ولایاتو کې ډېرې زیاتې مهم وي د ښځو لپاره چې خپرونې به وی مدام تعقیبولی او کتلې د خپل حقونو څخه خبرې دلې، خو لیکن متاسفانه اوس هغه پروګرامونه هغه خبرونه هغه خبرونې چې کوم دي هغه ټول د نشته سره مخامخ دي. نو زموږ افغانان چې کوم دي بل خصوص خزینه طبقه په افغانستان کې په اوسنی حکومت کې د دوی پر اتاګ باندې ډیر زیات متزلزل شوی دی. افغان خزینه خبرې لنه چې کوم دي د صحنې نه بالکل لرې شوی، که څنګه چې موږ تاسو ټول ته معلومه ده په دوحه کې د افغان خزینه او پاک لباندې غونډه تر سره شوه، خو لیکن بیا هم له بده مرغه د افغانو میرمنو لخوا نه یو خزینه هم پکې نه وه. د ټولو خزینو په نمایندګي یو نارینه تللی ذبیح الله مجاهد او د طالبانو نور کوم کسان چې دي، یعنی څه موضوع د افغان ښځو وي او نور نارینه پکې شرکت کوي. موږ دا نه وایو چې ولې نارینه شرکت کړي، خو موضوع زمونږ په تړه وه، باید زمونږ لې مینځ نه یو داسې خزینه خبریاله یا داسې یو فعاله میرمن انتخاب شوې وای چې هلته تللې وي. له بده مرغه ووایم چې یوه ټولنه بغیر له میرمنې نه نیمګړې ده، او بغیر له نارینه نه هم نیمګړې ده. نو بغیر له یو هم نه کېږي، باید د دواړو شتون په یو ټولنه کې وي. هغه که موږ رسنیز ډګر وګورو، هغه که موږ د سیاست ډګر وګورو، که موږ حکومتي ډګر وګورو، په هره برخه کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي. اوس که یو مور په دې باندې انفارمیشن ونه لري چې دا خپل ماشوم چې نوی پیدا کېږي هغه لپاره څه وکړي، همدغه ټلویزیوني خپرونې په همدې موضوعاتو باندې دي. په کلیو کې چې ډاکترانو ته لاسرسی نه لري، کلینیکونو هسپتالونو ته لاسرسی نه لري، هغوی کولی شي چې د همدغه ټلویزیون له لارې د همدغه خپرونو له لارې چې ښځینه خبریالانې یا نطاقانې مخ ته وړي، هغوی ډېر څه زده کړي. د هغو لپاره ډېر لوی کومک ده، ځکه چې هلته خو انټرنټ دا شیان نشته چې موبایل در سره وي ته سرچ کړه بس خپل معلومات راوباسه. نه، همدغه رسنۍ همدغه ټلویزیونو چې د هغو لپاره ډېر لوی کومک کې ده. همدا راډیو چې هغو به اورېدلې د خپرونې به یې تعقیبولې، یو څه به یې ترې زده کول. متاسفانه اوس په افغانستان کې ښځینه نطاقانې خبریالانې خو ناممکن دي چې کینې، حتی نشي کولی یوه ښځینه د یوې راډیو سره یا ټلویزیون سره اړیکې ونیسي، په یو پروګرام کې خپله پوښتنه ترې نه مطرح کړي. نو تاسو فکر وکړئ، افغانستان کې چې یو ښځینه حق نه لري یو راډیو ته تماس ونیسي، زنګ ووهي، خپله پوښتنه ترې نه وکړي، نو نور هغوی بدبختو ته به څه حق میلاو شي؟ هغوی به تاسو فکر وکړي په څه حالت کې به وي؟ زه خپله زما خپل قوم کورنۍ دوستان همکاران دي، کله چې زه هغوی سره خبرې کوم حتی زه خپله د سترس سره مخامخ شم، ډېر بد حالت سره مخامخ شم، وایم آفرین دي په هغوی. د هغوی حالت چې ګورم زدلته ناروغ شم، دلته به بد حال کې شم.
مننه ډیره مینا جانی، تاسو یادونه وکړه چې څومره مهمه ده چې د شذو د پاره ځنګړي خبرونه وي او شذو ورته غوښ ونیسي، ځکه چې د خبريالي په ډګر کې واز د خبريالان نه هغه محتوا چې تر اوریدونکو پورې رسیږي یالي دونکو پورې، هغه هم مهمه ده چې په هغه کې شذې هم د ټولنې نیمایي نفوس راځي. د ازادي رادیو د خبرونو یادونه کوم کم د شذو د پاره ځنګړي خبرونه موږ لرو چې د نور بستې پنوم باندې خبرونه ده، بل خبرونه چې هغه هم په ژوندې بڼه باندې د رادیو او د فیسبوک له لارې تاسو ته خبرېږي لیدونکو، دا زما حق دی نومېږي. او د نیمه نړۍ په نوم باندې موږ یو بل خبرونه لرو چې هغه هم د ښځو پر مسایلو باندې خبرې کوي. خټک صاحب، د مشال رادیو د خبرونو په اړه باندې که تاسو راته وایست د ښځو د پاره ځانګړې خبرونې که لیدونکو ته وایست اوس چې دوی ورسی وی ګوري او څه بد نيز دک تاسو په نظر؟
بالکل، مشال ریډیو لکه څنګه چې ازادي ده، نو مشال ریډیو زیاتره خبرونه چې دي د پاکستان د قبایلی سیمو، یعنی کمی سیمه چې د افغانستان او پاکستان په پوله باندې پرتې دي. او که تاسو ګورئ نو هم دغه سیمه وی چې په دې کې یو وخت کې القاعده را پیدا کړل شو، بیا په کې طالب را پیدا کړل شو، او دلته هر قسمه وسلوال هم په دغه سیمو کې د دې موجودیت او دی پټن ځایونه په دې ځای کې موجود. نو د قبایلو خلک چې دي، دا که یو خوا د انګریز د دور نه راوالي، یعنی د 1920 نه مخکې د هغه دور نه دا خلک ورستو پاتې شوي، نو بیا د پاکستان د حکومت د لاندې چې کله راغله په 1920 کې، نو دغه سیمې بیا هم د ترکیې په منډه کې د باقی پاکستان نه ډېرې ورستو ځکه پاتې شوې چې دا په هغه وخت کې هم دې ته بیا قبایلي سیمې ویلې. نو هغه قبایلي سیمې بیا د نورو ښارونو په نسبت باندې په مخ کې لا نړۍ، هلته مکتب نه و، هلته کې هسپتال نه و، هلته کې سړکونه نه و، خلک اوبه نه وې د څښلو، صفا اوبه نه وې. اوس خو بیا هم لږ ډېر بدلون راغلی، اوس هم حالات خراب دي. مشال ریډیو د دې ځایونو د پاره سروې خبرونه لري، چې پاغي کې مونږ هر اونۍ د فیسبوک او یوټیوب دلاري تکړه جنکه او زنانه راولو او د غي سره یوازې د غي په ژوند باندې خبرې کوو. خدا مونږ نه یوازې دا چې اغه خزو ته د رول ماډل په توګه باندې دی مونږ ور وړاندې کوو چې دا وګوره دام یو جنې ده د سبق ویل دي د اغې نه زیات چې زمونږ په چا باندې پام وي هغه په هغه پلارونو او په هغه ورونو باندې زمونږ پام وي په هغه تربورانو باندې زمونږ پام وي د هغه ماما کاکا زامونو په زمونږ په باندې پام وي چې هغې خپلې خور خپلې لور خپل وریرې